بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د دې خپرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اووه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اورئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا قليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوخ نوی نو تاسو قبر شروع کوئ، چاته به دروغ جن وایست او څوک به وژنی. او هغه بلارې ډلې وویل چې زمونږ زړونه په غفلت کې نغښتی دي، یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي، بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلی دي، نو ډیر لږ کسان پکې ایمان راوړي.
د لوی او بخون کې خدای په سپیڅلې نامه د تیرن رادیو قدر منو اوردونکو سلامونه، وخت په خیر. نن د یکشنبه ورځ د 1400 لمریز کال د کب د میاشتې 19 د 1446 هجري قمري کال د روژې د مبارکې میاشتې 8 او د 2015 زیږدیز کال د مارچ د میاشتې 9 نیټه ده. زمان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم. څو د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه تاسو وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهمه او تازه خبرونه واورئ. بیا به د ایران د اټومي پروګرام پر ضد د لویدیځوالو دروغ او غړونو تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم د رڼا سرچینې پروګرام واورئ، او وروسته به هم د خدای میلمستیا پروګرام ته غوږ شي. په پای کې به هم د روژې د مبارکې میاشتې د 8 ورځې دعا تاسو ته خبره شي، چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ، او زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ چې بېلابېل خبرونه او داسې نور مطلبونه لیدلی او لوستلی شئ. اوس په تهران کې د سهار 6 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د لویدیځ بندیزونو او د ایران اټومي پرمختګ. د ښځو د پارا اولمپیکي سپورت په برخه کې د ایران پراختیا. له عمومي ژونده د ښځو د حذف لپاره د افغان طالبانو تر اتیا زیات فرمانونه. د فلسطیني ښځو پر وړاندې د صهیونیستي رژیم د جنایتونو ټکان ورکوونکي شمیرې. اوس هم بشپړ خبرونه. د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې عمومي مدیر رفایل غروسی له بلومبورګ خبري شبکې سره په یوه مرکه کې منلی چې د لویدیځ بندیزونه د ایران د اټومي پروګرام د پراختیا مخه نه ده نیولې. خو څه ډول د لویدیځ بندیزونه د ایران د سوله ییز اټومي پروګرام پر وړاندې د اسلامي انقلاب له بریا وروسته په 1990 کال کې پیل شول. امریکا او لویدیځو هیوادونو په سختو بندیزونو سره هڅه وکړه چې د ایران د سوله ییز اټومي پروګرام د پراختیا مخه ونیسي، خو ایران پر خپلو داخلي ساینس پوهانو په بشپړ باور سره د پام وړ بریاو ته لاسرسی موندلی دی. د لوړ کیفیت درلودونکي اوبو په برخه کې د نړۍ لومړی مقام، د اټومي بریالیتوبونو په برخه کې د نړۍ 5 مقام، د اټومي پوهې په برخه کې د 15 غوره هیوادونو په ډله کې شاملېدل، د 2 هیوادونو په ډله کې چې اټومي راکټورونه لري، د معدودو هیوادونو په ډله کې چې د اټومي سون توکو بشپړه څرخه لري، د اورګانیک او اټومي کیمیا په برخه کې د علم د تولید په ډګر کې د نړۍ د 45 غورو هیوادونو په ډله کې شاملېدل. دا د ایران د اټومي پرمختګ د یوې برخې بریاوې دي چې د بندیزونو په شتون کې ترلاسه شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له فاکس بیزین سره په یو مرکه کې اعلان کړی چې د ایران عالي رهبر ته یو لیک لیږلی دی. ټرمپ ادعا کړې چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو لپاره لیوالتیا لري، خو په ورته وخت کې بیا خپلې پخوانۍ ادعاوې تکرار کړې چې ایران اټومي وسلې ته لاسرسی لري. دا دویم ځل دی چې ټرمپ حضرت آیت الله خامنه ای ته لیک لیږي.
دغه لمړی لیک د 1999 کال د غبرګولی په درويشتمه نیټه د جاپان د مرحوم پخوانی لمړی وزیر شینزو آبا له لارې تهران ته ورسید. حال لیک چې د هغه په تړاو د حضرت آیت الله خامنه‌ای غبرګون په نړیواله کچه انعکاس درلود. زه شخصا ترامپ د هیڅ ډول پیام د تبادلې وړ نه ګڼم او هغه ته هیڅ ځواب هم نه لرم او ور به نه کړم. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازولۍ د ډونلډ ترامپ د ادعا او ایران ته د لیک لیږلو په اړه اعلان وکړ، تر اوسه داسې هیڅ لیک نه دی ترلاسه شوی. له زده کړو د افغان نجونو له څه باندې درې کاله محرومیت وروسته د ملګرو ملتونو ښوونیز او کلتوري سازمان یا یونسکو ویلي چې د زده کړو حق د مذاکرې وړ نه دی. دغه سازمان پرون د کپر اتلسمه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې په افغانستان کې 1.5 میلیونه نجونې له منځنیو زده کړو بې برخې شوي دي. یونسکو ټینګار کړی که دا محدودیتونه تر 2030 کال دوام وکړي نو 4 میلیونه نجونې به زیانمن شي. دغه سازمان پرون هم په پاریس کې د افغان نجونو په اړه یوه غونډه جوړه کړې وه. ټاکل شوې چې یونسکو په نږدې راتلونکي کې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره یوه بله لویه غونډه هم جوړه کړي. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ بندیز لګولی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې د 2020 میلادي کال پر مهال واک ته د طالبانو تر رسېدو وروسته د ډلې له عمومي ژونده د ښځو د حذف لپاره تر اتیا زیات فرمانونه او ظالمانه وحشانه فرمانونه ورکړي دي. د بنسټ پرون شنبه د کپ پر 13 پر ایکس ټولنیزې شبکې لیکلي چې دا فرمانونه د دې لامل شوي چې غږونه یې چوپ کړل شي او له لومړنیو ازادیو بې برخې کړل شي او په دې توګه د سیاست، قانون جوړونې، ورزش او هنر په برخو کې هیڅ ښځه حضور ونه لري. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې همداراز د دې فرمان له کبله 1.4 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي. د بنسټ ویلي چې نړۍ نشي کولی دا وضعیت له پامه وغورځوي. د بخښنې نړیوال سازمان ټینګار کړی چې یوازې اعلامیې کافي نه دي او ملموس اقدام ته اړتیا لري. د بنسټ په افغانستان کې د جنسیتي ځورونې پای ته رسېدل غوښتي او له وګړو یې غوښتي چې د یوه غوښتنلیک په لاسلیک کولو سره له دې کمپاین سره یو ځای شي. له دې سره د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم په دې تړاو له افغان حکومت څخه د نجونو پر مخ د دروازو د خلاصېدو غوښتنه کړې ده. همدارنګه د دې په ځواب کې بیا د افغانستان د سرپرست حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د شرعي او افغاني حقونو له مخې افغان ښځو ته ټول حقونه ورکړي دي. دوستان اوس هم راځو په افغانستان کې د څرځایونو په تړاو زموږ د همکار چمتو شوی راپور یو ځای اورو.
نورستان کې چارواکي وایي زرګونه هکتاره ویجاړ شوي څرځایونه یې بېرته رغولي دي. د چارواکو پروانه د دې څرځایونو په بیا رغونې سره په دې ولایت کې د مالدارۍ په چارو کې هم حواله راغلی دی. د نورستان والي وان فریدون سمیم وایي نورستان ولایت کې په ټولیز ډول پر 300,000 هکتاره طبیعي ځنګلونو سربېره 200,000 هکتاره څرځایونه هم شته، خو ډېری وختونه دا څرځایونه د واورې ښویدنې او سیلابونو راوتو له امله تخریبېږي او د مالدارانو له استفادې وځي. نوموړي وویل په روان کال کې د مرستندویو ادارو په مټ په دې ولایت کې 1,000 هکتاره ویجاړ شوي څرځایونه بېرته رغولي دي. همدارنګه په دغه رغول شوو څرځایونو کې 9 میټریک ټنه رشکه یا د څارویو وښو تخمونه هم کرلې دي.
په نورستان ولایت کې 200,000 هکتاره څړځایونه لرو، همداسې 300,000 هکتاره ځنګلونه، چې دغه څړځایونه بیا د سیلابونو او د واورو او د بادونو له کبله اکثره وخت زیانمنېږي. چې په دغه برخه کې موږ د تېر کال له هیڅ شاوخوا 1,000 هکتاره څړځایونه بیا رغولي دي، چې په دغه برخه کې موږ د دغه څړځایونو د ښه ساتلو لپاره 9 میټریک ټنه د رشقې تخمونه ورکړي دي.
نورستان والي وین فریدون سمیم وایي د نورستان ډېری استوګر په مالدارۍ بوخت دي او د دې لارې د خپل ورځني ژوند چارې پر مخ بیایي. د هغه پروانه د مالدارۍ او مالدارو سره د مرستې لپاره په روان کال کې 15,000 مالدارو سره د څارویو د خوراکي مرستې شوې چې د ژمي پر مهال ترې د څارویو لپاره ګټه واخلي.
اکثره په مالدارۍ بوخت دي او د مالدارۍ وضعیت ښه روان دی. له همدې کبله موږ لشو خو 15000 مالدارانو سره د خوراک په برخه کې مرسته کړې ده.
فریدون سمیم ول ولایتي اداره له مالدارو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کولو ته ژمنه ده، تر هغه چې مالداری وده وکړي او د خلکو په ورځني ژوند او اقتصاد کې مثبت بدلون رامنځته شي. محمد آصف شینواره، تهران رادیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. په غزه کې د فلسطین د دولت د معلوماتو دفتر رئیس د ښځې د نړیوالې ورځې په مناسبت د فلسطینی ښځو پر وړاندې د سینوسټي رژیم د جنایتونو ټکان ورکوونکي احصایه خپره کړه. د دې راپور له مخې د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 8 نیټې څخه د 2015 کال د جنوري تر 19 پورې د 2316 فلسطینی ښځې د سینوسټي اشغالګرو لخوا په شهادت رسول شوې دي. په دې موده کې 10901 فلسطینی ښځو خپل خاوند او د خپلې کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړی دی. 10000 فلسطینی میندو د خپلو اولادونو د له لاسه ورکولو غمونه لیدلي دي. 2000 فلسطینی ښځو او نجونو د سینوسټي رژیم د بریدونو له امله د غړو د له منځه تلو او معلولیت سره مخ شوي دي. لسکونه فلسطینی اسیرې شوې ښځې د سینوسټي اشغالګرو په زندانونو کې له شکنجې او ځورونو سره مخ دي. خو د ایرانتیا خبره دا ده چې د ښځو د حقونو د ملاتړ سازمانونو او فیمینیستي خوځښتونه د سینوسټي رژیم د دې جنایتونو پر وړاندې کوم عملي اقدام نه دی کړی. د عربي نړۍ نامتو شنونکي ویلي خبرو اترو ته د ډونالډ ټرمپ په مخه کول د هغه د دولت او استازي د ناامیدۍ پایله ده چې د عربي منځګړو له لارې یې د حماس پر وړاندې خپل شرطونه تحمیلول. د عربي نړۍ نامتو تحلیلګر عبدالباري اطوان د ځینو عرب هیوادونو له چلند څخه په ایرانتیا سره چې له حماس سره د امریکا له مستقیمو خبرو اترو څخه خوشحاله شوي وو او د ټرمپ د دولت په تګلاره او سیاست کې د بدلون په اړه یې خبرې کولې زیاته کړه. خبرو اترو ته د ټرمپ مخه کول د هغه د دولت او استازي د ناامیدۍ پایله ده چې د عرب منځګړو له لارې یې د فلسطین د مقاومت پر وړاندې خپل شرطونه تحمیل کړي. هغه زیاته کړه له حماس سره د مستقیمو خبرو اترو په لور د ټرمپ مخه کول هغه وخت وشو چې پوه شو حماس د هغه له ګواښونو څخه نه ویریږي او د هغوی پر وړاندې د دوزخ دروازې پرانستل او د خپل د مستحکمو خلکو پر وړاندې هیڅ ویره نه لري او د هغه ټول پلانونه د کوچولو پلان په ګډون له ماتې سره مخ شوي دي. څنګه چې د هغه د کوچولو ګواښونه برعکس پایلې درلودې او د عربو مشرانو په غونډه کې او همدارنګه د اروپایي وادونو کې ټولیز مخالفت راوپاره. د اطوان په وینا د سینوسټانو له لارې له امریکایي بمونو سره د نسل وژنې ګواښ هم له ماتې سره مخ دی. له ما سره د امریکا خبرې اترې یوه ډالۍ یا احسان نه دی، بلکې د ټولو د نسل وژنې او کوچولو پلانونو د ماتې او بې پایلې کېدو منل دي. او وروستۍ خبر هم دا چې د ښځې د نړیوالې ورځې په مناسبت د پارالمپیک نړیوالې کمیټې ایران د ښځو د پارالمپیکي سپورت د پراختیا په برخه کې د نړۍ غوره هیواد وګڼلو، خو دا بریالیتوب څنګه ترلاسه شو؟ په پارالمپیکي لوبو کې د ایراني ښځو شتون په لومړي ځل د اسلامي انقلاب له بریا وروسته د 1992 کال په بارسلون کې ثبت شو. د 2014 کال د پاریس په پارالمپیکي لوبو کې د ایران د ښځینه لوبغاړو شمیر په 15 برخو کې 12 ورسید او د لوبغاړو 2 مډالونه ترلاسه کړل. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
دوستان، تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصره برخې ته چې موضوع یې ده د ایران د اټومي پروګرام پر ضد لویدیځوالو دروغ. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د ایران د اټومي پروګرام په وړاندې د لویدیځ د غړونو او دروغو په خبرګون کې ټینګار وکړ. د ایران سوله ییز اټومي پروګرام د پوځي برید له لارې له منځه نه شي وړل کېدی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی په جده کې د اسلامي همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په څنډه کې فرانسې خبرې اژانس ته وویل ایران به له امریکا سره د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې تر هغه وخته بیا پیل نه کړي څو چې د ټرمپ حکومت د زیات نه زیات فشار سیاست موجود وي. عراقچی زیاته کړه د ایران اټومي پروګرام د پوځي برید له لارې نه شي ویجاړېدلی، دا هغه ټیکنالوژي ده چې موږ ترلاسه کړې ده او په ذهن او دماغ کې ټیکنالوژي نه شي بمبار کېدلی. د ایران اسلامي جمهوریت د امریکا او لویدیځ له ټولو بدلوزیو سره سره خپل سوله ییز اټومي پروګرامونه او اهداف پر مخ وړي او د نړیوالې ټولنې په وړاندې خپله ژمنتیا او مسؤلیت ثابت کړی دی. که څه هم امریکا او د هغې متحدین په ایران او د اټومي وسلو د ترلاسه کولو لپاره د هڅې په دروغو تور لګولی دی، خو ایراني چارواکو په دوامداره توګه دا تورونه رد کړي دي او ټینګار یې کړی چې د ایران اټومي پروګرام سوله ییز دی. د برجام د خبرو اترو په بهیر کې او حتی وروسته له هغه چې امریکا په یوه اړخیزه توګه له دې تړونه ووتله، ایران د خبرو اترو او ډیپلوماتیکو حللارو پر بنسټ خپل سوله ییز چلند ته دوام ورکړی دی. په بدل کې متحده ایالاتو او اروپایي درې کسیزه ډله د خپلو ژمنو په خلاف یو دریز غوره کړ او د ایران د سوله ییز اټومي پروګرام په وړاندې دروغ وویل. د ایران اسلامي جمهوریت تل ویلي چې د امریکا د غیر عادلانه او غیر قانوني بندیزونو د لرې کولو په هدف مذاکرات پیل کړي دي او د بندیزونو د اغیزمنه لرې کولو او د ایران د ګټو د خوندي کولو لپاره د اړینو تضمینونو ترلاسه کولو پرته به هیڅ نوې موافقه ونه شي. ایران په وار وار ټینګار کړی چې د ډیرو غوښتنو د منلو لپاره به د امریکا فشار ته تسلیم نشي او په برجام کې د اروپایي غړو لخوا د خپلو ژمنو په پلي کولو کې ځنډ ته په پام سره د برجام په چوکاټ کې د خپلو اټومي ژمنو د کمولو لپاره 15 ګامونه پورته کړل. د خبرو اترو د دوام او یوې موافقې ته د رسیدو لپاره د ایران له نظره مهمه مسله د لویدیځ لوري لخوا د شویو ژمنو پلي کول دي چې امریکایانو او اروپایي ټرویکا تر اوسه پورې له پوره کولو انکار کړی دی. له دې کارډنګونو سره سره سپینې ماڼۍ پورې تړلو رسنیو لخوا د ایران د سوله ییز اټومي پروګرام په وړاندې منفي تبلیغات هم دوام لري. د بندیزونو دوام د اټومي انرژي په نړیوال اژانس کې د پریکړو صدرول او د ایران په وړاندې د امریکا د دوګونی ډیپلوماسۍ او زیات نه زیات فشار سیاست نه یوازې د واشنگتن لخوا د باور جوړونې اقدامات خودنه نه کوي، بلکې یو ځل بیا په خبرو اترو کې له برجام هاخوا د امریکا ډېرې غوښتنې هم ښیي. خو لکه څنګه چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی د ایران اټومي پروګرام به د پوځي برید له لارې ونه درېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر څرګندونې ښیي چې د ایران د خپلو ستراتیژیکو وړتیاو د دفاع او ساتنې وړتیا په لوړه کچه ده او د لویدیځ د تبلیغاتي جګړې له امله به ګډوډ نه شي. د ایران اټومي ټیکنالوژي په داخلي او کورنیو وړتیاو تکیه کوي او پراختیا به یې ونه درېږي. د سیاسي تبصرې پای. دوستانو بیا هم تاسو رابولو د نن ورځې دا چې خبرونه مو واورېدل او همدارنګه نور خبرونه تاسو رابولو یا نور پروګرامونه تاسو رابولو چې نو زموږ نور پروګرامونه هم د رڼا سرچینې پروګرام دی. ورپسې به د روژې د مبارکې میاشتې په تړاو ځانګړی پروګرام واورې. همدارنګه د روژې د مبارکې میاشتې د اتمې ورځې د دعا اورېدو ته به تاسو راوبولو او په دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ چې ادرس یې د www.parstray.ir/ps چې په کې د ایران، افغانستان، پاکستان، فلسطین سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه بیلابیل سیاسی، کلتوری، دینی، ټولنی، سپورتی او داسې نور جالب خبرونه او مطلبونه، ویډیوګانې او انځورونه لیدلی، لوستلی او کتلی شي. تر دې چې زموږ ملتیا مو کړې ده، ډېره زیاته مننه کوو. خو وختونه تاسو ته غواړو، دا د روژې مبارکې ورځې دي، موږ هم په دوو کې یاد ساتئ او همدارنګه خپل پروګرامونو ته خوښ شئ. تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو.
درانا سرچینه
ده تهران رادیو گران و آوریدون کو خیچاری عزیزان و سمزه فاطمی لخبر محترمم کار
صادق حسین
سر استاسو درانه حضور تا حضر شویم چی درانه سرچینه پروگرام تاسو تا اولانده کرم. هیده دا چی دا آوری دو فرصت ولره. یادوانه که چی درانه سرچینه دا پروگرام دا قرآن مجید دا لقمان سوره دا وویشتم آیت نازله دا تا بیلده.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، له پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو سره به د یهودیانو په چلند کې تل سخته دښمنۍ لیدل کېدله. یهودیانو د خپل نژادي اصالت په هکله تل غرور کوو او کوي. د دغه نسم تصور پر اساس یهودیان د حضرت موسی علیه السلام دین په خپل نژاد کې کلبند کړی دی او کاچیرې له یهود نژاد پرته کوم څوک وغواړي د یهودي نومني، نو یهودیان دغه کار نه مني، نو ځکه په نورو ملتونو کې تبلیغ نه دی کړی او نه یې لري. د همدغه باطل تصور پر اساس له یهودیانو پرته هیڅوک د خدای پاک په رسالت او پیغمبر کې هیڅ حق نه لري.
عزتمن اوریدونکو، په حجاز ټاټوبي کې د یهود قبایلو اوسېدل د بخت النصر وختونو ته ورګرځي. آشور باچا چې بخت النصر په بیت المقدس کې حمله وکړه او یهودیان یې له هغه ځایه وشړل، یو شمیر یهودیان مدینې ته لاړل او هلته استوګن شول. البته داسې ښکاري دغه سیمې ته د یهودیانو د مهاجرت تر ټولو مهم عامل د آخر الزمان د پیغمبر د ظهور اټکل و. یهودو عالمانو په خپلو کتابونو کې لیدلی دي چې د آخري پیغمبر د هجرت ځای په حجاز ټاټوبي کې دی. د غراز په تاریخ کې ویل شوی دی چې د اسلام له ظهور څخه مخکې د شام د یهودیانو یو کس چې ابن هیبان نومېده مدینې ته ورغی. هغو خلکو چې دغه کس یې لیدلی و د هغه د فضایلو تعریف کاوه او ویل یې موږ چې هر کله له وچکالۍ سره مخامخ و باران ته مو اړتیا درلودله، نو هغه ورتللو او غوښتل مو چې د باران د ورېدا لپاره دعا وکړي. ابن هیبان هم دعا کوله او په اسمان کې به ورېځې راتللې او په موږ به باران ورېدو. په زولونو دغه کار تکرار شو او له دې کبله هغه د مدینې په یهودیانو کې یو ډیر او بانفوز او اعتباری شخص و. یو ورځ خبر را ورسید چې ابن هیبان د مرکیدا په حال کې دی. یهودیان د هغه ګیر چاپی را غونډ شول او ابن هیبان د دغو یهودیانو په ټول کې وویل، ای یهودو، فکر کوئ چې کوم شی موږ له خپل آباد او د شام له نعمت څخه ډک ټاټوبی څخه دغه بې وزله ټاټوبی ته راوستی و؟ ټولو خلکو وویل، ته په خپل ښه پوهېږې. وی ویل، زه له شام څخه دلته راغلی یم او د پیغمبر د ظهور په انتظار کې چې د هغه بعثت نږدې شوی دی، ځکه چې دغه ښار د هغه د هجرت ځای دی. هیله مو کوله چې هغه ووینم او د هغه پیروي وکړم. لبد مرغه دغه هیل از ما پمړین سره لمنځځي، خو که تاسو دهغه د نوم او دهغه په اکله کوم خبر واورېده، نو اجازه ور نکړي چې څوک له تاسو څخه مخکې په هغه ایمان راوړي. ابن حیبان خپل خبرې پای ته ورسولې او مړ شو.
وګورې دنکو، یهودیان د پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم له خصوصیات دومره خبرو چې هاته د دوی ماشومان هم پیغمبر ختم پیژنده. د محمد بن عمر واکیدی په نوم د اسلام یو ستر تاریخ لیکونکی وایي چې یهودیان په خپلو کتابونو کې د خدای د رسول نوم او نښانه لوستله او خپلو ماشومانو ته به یې درس ورکوه چې د هغه نوم او صفات څه دي او څه خصوصیات لري. په زړه پورې خبره ده چې هر وخت د سیمې د یهودیانو او درابانو ترمنځ کومه شخړه رامنځته کېدله، یهودیانو ځانونه د توحیدي مذهب پیروان ګڼل او رابانو ته یې په ګواښ سره ویل، ډیر زر به د یوه پیغمبر په پیروي سره چې ظهور به وکړي تاسو د عاد او د ایرام قومونو په شان له منځه یوسي. نو هغه وخت چې ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د اوس قبیلې شپه کسان په مینا ټاټوبه کې ولیدل او هغوی اسلام ته وروبلل او له هغوی وغوښتل چې له هغه سره مرسته وکړي، هغوی په چټکۍ سره هغه وپیژنده. وی ویل، دا همغه پیغمبر دی چې زموږ یهودیان له هغه ویره لري، نو ایمان یې راوړ او هغه یې تصدیق کړ. خو دغه چاره چې خدای پیغمبر ختم صلی الله علیه و علیه السلام د رب له نسل څخه انتخاب کړ، اکثر یهودیانو په پیغمبر ایمان را نوړ او منکر شول. د مدینه مسلمانان د یهودیانو په کړچار حیران شیو او هغوی ته ویل، ای د یهودیانو ډلې، له خدای څخه ویریږی او مسلمان شئ. دا په تاسو څه شوي دي؟ هغه وخت چې موږ مشرکانو تاسو د محمد صلی الله علیه و آله وسلم او سا بینول او یادونه مکوله چې هغه به زر مابوس شي، خو هغوی په ټول وکاحت سره وویل، محمد زموږ لپاره هیڅ شی نه دی وړاندې کړی چې هغه پیغمبر وګڼو. هغه همغه کس نه دی چې موږ تاسو ته د هغه یادونه کوله. تر ټولو بده ده چې هغوی په خپل خبره ډول په خپل سپیڅلي کتاب تورات کې لاسوهنه کړې ده او هر هغه څه چې د پیغمبر ختم په حق لیکل شوی وو بدل او تحریف کړی دي.
یهودیانو نژاد پرستانه روحیه او د کینې په خاطر چې درلودلې چمتو نشول د خدای حکم ته تسلیم شي. هغوی ویل چې د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پوها له تورات څخه اخیستل شوې ده، نو ځکه خو یې د هغه حضرت وینا ته غوږ نه اچوه او تل یې هڅه کوله چې د پوښتنو په کولو سره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم په لږې پوهې درلودلو سره یو عادي کس وښیي چې په دې ډول خپله برتري ثابته کړي. له دې کبله یهودیان یوه ورځ حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلل او د روح په اکړه یې پوښتنه وکړه. دغو یهودیانو په داسې حال کې چې د روح په اکړه پوښتنه وکړه چې په خپله پوهېدل هر څوک چې د روح په اکړه چې یوه غیر مادي چاره ده ډیرې خبرې وکړي، په پریکنده توګه دروغجن دی او پیغمبر اکرم نه دی. د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د هغوی پوښتنو ته په ځواب کې د قران کریم د اسراء سوره 15 آیت ولوس چې الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، روح زما د پروردگار تر حکم لاندې دی او د هغه په اکله تاسو ته لک شان پوها درکړل شوې ده. یهودیان لدغه ناڅاپه جواب ورکولو څخه حیران شول، خو د قرآن لدغه آیت څخه هم استفاده وکړه او پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ته ویل دا چې وایي تاسو ته د روح په عقل لک شان پوهه درکړل شوې ده، لدې خبرې ستام مطلب څه دی؟ موږ یهودیان یا ټول خلق؟ پیغمبر اکرم ورته وفرمایل منظور دواړه امتونه دی، یهودیان. د پیغمبر اکرم څخه په دغه ځواب ورکولو غصه شول او په غصې سره یې وویل نه، داسې نه ده، موږ ډیر علم لرو، ځکه چې تورات د هر پوهې بشپړه سرچینه ده او دا کتاب زموږ دی. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هغه څه چې تاسو یې د تورات په حق لوایاست د خدای پاک د علم په مقابل کې ډیر لږ شاندي. په دې وخت کې د قرآن کریم د لقمان د مبارک سورې 28 آیت نازل شو چې فرمایي ولو ان ما فی الارض من شجره اقلام والبحر یمده من بعد سبعه ابحر ما نفدت کلمات الله ان الله عزیز حکیم. او بشک کپم زکه څومره ونی دی قلمونه او سمندر رنگ یعنی سیاهی شی او پس و سمندرونه نوشی یعنی لیکل ور سره وشی بیا هم د خدای خبری ختمیدون کی ندی. بشک چی خدای د عزت او حکمت خواند دی او په هغه یعنی خدای تعالی هیڅ شی نه غالب کیږي او هغه حکیم دی او د هستی د چارو تدبیر هیچ چاته نه وسپاري.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د قرآن کریم د لقمان سورې 28 آیت په ښکلي ډول فرمایي کاچیرې په ځمکه باندې دغه دومره زیاتې ونې او ځنګلونه چې ډېرې دښتې او غرونه یې پوښلي دي په قلم باندې بدل شي او دغه راز په ځمکه باندې دغه ټول اوکیانوسونه یعنی سمندرونه چې د ځمکې د کورې کابو په څلورو کې درې برخې پوښلي دي مرکب شي، بیا هم نشي کولای د خدای پنځونونه الهي مهربانیانې او هغه سنتونه چې د تاریخ په اوږدو کې د ټولو انسانانو او موجوداتو لپاره شته دي ثبت کړي. دغه روښانه او ګویا خبرې ته په پام سره انسان یقین کوي چې د ده یعنی د انسان علم هر څومره چې هم پراخ وي د خدای پاک د پوهې او د نه ختمیدونکو شیانو په مقابل کې صفر دی، او انسان یوازې دا ویلی شي چې زما پوهه دې ځای ته رسېدلې ده چې په خپلې ناپوهۍ سره پوه شوی یم. او دغه ټول شیان د قرآن کریم د لقمان سورې په 28 آیت کې لیدلی شو، او هغه څه چې په ځمکه باندې ونې دي قلم شي او له سمندر سره و نور سمندرونه مرسته وکړي خو د خدای نعمتونه نه ختمیدونکي دي.
اوریدونکو، د قرآن د سرچینې یا د رڼا سرچینې د دغه نننۍ پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم په دې وجه ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
د خدای په امان. Thank you.
روژه
دا خدای میلمستیا
یا من قد اسرف اوتاه قد اقبل شهر الله
یا من قد اسرف
دیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ عزیزانو ستاسو د طاعتونو او عبادتونو په قبل دا په ایلی سره روژه د خدای میلمستیا ترنوان لاندې له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
تو خدای په مېلمنو دې سلام. هغه چې د ایمان په طاقت سره نفس کنټرولوي او په نیکو او ښو کارونو سره د نیکمرغۍ لاره وهي، هغوی ته د خدای تعالی د دغه وینا زیری وي. هغو چې ایمان یې راوړ او ښه کارونه یې ترسره کړل، تر ټولو پاکیزه ژوند او بهترین عاقبت د هغوی نصیب دی.
تیرو محترمو روژتیانو، په تیرو پروګرامونو کې مو ویل چې روژه ساتل حضرت آدم علیه السلام یو یادګار دی چې په ټولو کلتورونو او دینونو کې که وحیانی دی او که غیر وحیانی موجود ده. یو تر ټولو زور وحیانی دین چې خپل پیروان روژه ته بللی د یهودیت دین دی. د دغه دین له ظهور همهغه لومړي ورځو یهودیانو له حضرت موسی علیه السلام په پیروۍ سره روژه نیولو ته اهمیت ورکاوه. د یهود په شریعت کې نجلۍ له 12 کلنۍ او هلکان له 14 کلنۍ د ټولو واجبو کارونو په ترسره کولو ژمن کیږي. البته هغه کسان چې روژه ورپاره تاوان و نلری. امیدوار شزی یا میرمنی یا حق میرمنی چی شده ورکی بی لروژه نیولو معاف دی. ده یهود پا شریعت که انجلی لدولس کلنی او حلکان لدیالس کلنی ده طول و واجب و کارونو پا ترسرکولو جمن کیری. البته اغا کسان چی روژه ورپاره تاوان لری، امیدوار میرمنی یا حق میرمنی چی شده ورکی بی لروژه نیولو معاف دی. په یهودیت کې د روژې نیول له خوړلو او څښلو د ډډه کولو نه علاوه نور آداب هم لري. په دوی کې د تورات قرائت، د دعا لوستل، په ګناه اعتراف، د قبرونو زیارت، په ځمکه څملستل، له خبرو ډډه کول او د موسیقۍ له اورېدو ډډه کولو ته اشاره کولی شو. هغو د روژې نیولو په وخت کې حتی ماشومان او څاروي هم له خوړلو منع کوي. د یهودا ټولې واجب او مستحب روژې له سهاره ته بشپره تیاری پورې ترسره کیږي. یوازې له کیپور او نهمې ورځې روژې پرته چې له غروب پیلیږي او د بلې ورځې تر غروب پورې دوام لري. په یهودیت کې د ودې روژې په واجب او مستحب ویشل کیدلی شي. واجب روژې چې پکې هغه روژه شاملېږي چې په مقدس کتاب یې حکم شوي، یا هغه روژې چې په سپېڅلي کتاب کې د مطرح شویو پیښو د یادولو لپاره یې سپارښتنه شوې ده، لکه د یوم کیپور روژه یا د ګوسالې پالنې له ګناه د بني اسرائیلو د بخښل کېدا ورځ، د نهمې ورځې روژه په یورشلم کې د کاختۍ د سختېدا کمېدا ورځ، د 12مې تموز روژه، د یورشلم د نسکورېدا ورځ. همداراز هغه روژې چې خاخام لخوا ټاکل کېږي، لکه له عید فصح وروسته د لومړنی دوشنبه روژه او وروستی روژه هم د ورکوټی کیپور ورځ باندې مشهوره روژه ده. مستحب روژه هم په یهودیت کې خاص ځای لري. دغه روژه شخصي دی او وګړي په خاصو او ځانګړو مناسبتونو کې چې په هغو پورې اړه لري دغه روژه ساتي. دغه روژه مشخص وخت نه لري او هغه وخت نیول کیږي چې چا لپاره کومه پیشه وشه. د بلګې په توګه که د والدینو یا استاد د فوت لپاره روژه او همداراز د واده په ورځ د داماد او نامی روژه.
ډیرو قدرمن اردوونکو، اوس درته د یهودین د یوې واجبې روژې په اړه معلومات درکوو. د یوم کیپور روژه چې واجبه ده، دا په یهودیت کې یوه ډیره زړه او مشهوره روژه ده. یهودیان په دغه ورځ بیر له ماښامه نیم ساعت مخکې د بلې ورځې تر ماښامه پورې له خوړلو او څښلو ډډه کوي. له خبو یا په بدن د تیلو له ملش کولو ډډه کوي. همداراز به بوټان خو نه کړي یا خپلې میرمنې سره جمع و نه کړي. حتی ځینې خپلو بچیانو ته له شودو ورکولو هم ډډه کوي او خپلو حیواناتو ته هم خواړه نه ورکوي. یهودیان معمولا له یوم کیپور یوه ورځ مخکې جشن جوړوي او میلمستیا ورکوي. په دغه ورځ یهودیان معمولا سپینې جامې اغوندي. یهودیان د کیپور په ورځ څلور ځله کنیسا یعنې عبادت ځایونو ته ورځي او دعا او لمونځ کوي او یو ځل هم ولاړ یو مکتوب لولي چې د ګناهانو له بخښلو سره اړه لري. خاخام د کیپور ورځې د روژې پایپ په سورني غږولو سره اعلانوي او هغوی خپله 15 ساعته روژه ماتوي. د دغه ورځې تاریخي مخینه له کوه سینا د موسی علیه السلام راکوزیدا ته ورګرځي. حضرت موسی علیه السلام له خپل قوم 40 کاله جلا شو. د سینا غره د پاسه د 10 حکمونو د لوح د ترلاسه کولو لپاره په عبادت بوښو. لغره د کوزیدا په وخت متوجه شو چې د بنی اسرائیلو یوه ډله له سمې لارې منحرفه شوې ده او د حوثي پرستش یې پیل کړی دی. هغوی د خدای تعالی د عبادت پر ځای د سمرا د حوثي په عبادت کولو بوخت و. حضرت موسی علیه السلام د دغه وضعیت په لیدلو سره بیا کوه سینا ته ولاړ. یهودیانو 40 ورځې عبادت او له خپلو ګناهانو په خیمنی څرګنده کړه. د اومی عبری میاشتې په 10 ورځ او له کوه سینا د حضرت موسی علیه السلام نه ستنېدا سره په یو وخت و چې خدای تعالی به ګناهانې وبخښلې او دغه ورځ د کیپور په ورځ یعنی د ګناهانو د بخښلو ورځ مشهوره شوه. په دغه ورځ یهودیانو له ورځنیو کارونو لاس اخلي او په کنیساو کې یعنی عبادتځای کې عبادتونه ترسره کوي.
د یهودو په دین کې د روژنیولي فلسفه د تورات د مقدس کتاب د آیتونو په اساس څلور څیزونه دي: د عذاب او مصیبت د نزول تعقیبول، د دښمنانو له شر څخه په امان کې پاتې کېده، د الهي دندو د ترسره کولو لپاره د روحي چمتووالی ترلاسه کول، او له خپلو تیرو ګناهونو د پښیمانۍ څرګندول. عزیزانو، د زاړه وخت په کتاب کې ټینګار شوی چې روژه هدف نه دی، بلکې هغه وسیله ده چې د پښیمانۍ د څرګندولو او له ګناهونو توبه د یهودو د تعلیماتو په اساس ټاکل شوې ده. انسان د خپل زړه د روزې په واسطه د خدای تعالی لپاره خاضع او متواضع واوسي او خپل عمل او کرچار بدل کړي او حقیقي توبه ته ورشي. د اشعیا کتاب په یوه روایت کې راغلی، یوه ورځ یهودیان په دې چې روژه نیسي خو خدای تعالی ورته توجه نه کوي شکایت کوي او خدای تعالی ورته ځواب ورکوي چې زما بې پامي په دې دلیل ده چې روژه نیولو تاسو متواضع کړی نه یو، بلکې کبرجن او ظالمان کړی یو. تاسو په همغه حال کې چې روژه یو په خپلو کارګرانو ظلم کوئ، یو بل سره دښمنی او لانجې کوئ، او خپل خوشحالی او ګټه په نظر کې نیسئ. په داسې حال کې چې هغه روژه چې زه یې خوښوم دا دی چې ظلم، شرارت او بې عدالتي ختمه کړي، مظلومان اخلاص کړئ، لوګو ته خواړه او بربنډو ته جامې، او د خپلو کورونو دروازې په ستړیو بې څوکه کسانو خلاصه کړئ. یوازې په دې بڼه کې ده چې ستاسو دعا به اجابت کړم. دغه آیتونه ښیي چې خدای تعالی په دې چې یهود قوم د روژې باطن ته توجه نه کوي ناراضي دی. ظاهرا لیدل او حقیقی عبادت ته پام نه کول، ځان منمه ظلم کول، هغه کرچارونه دي چې تر ننه پورې هم د یهود قوم په ځینو کسانو جود لري. د دغه قوم یوه برخه چې ځانونه اسرائیل نوموي او د ډیر غوښتنې له مخې د دنیا د نیولو او په هغې په سلطې پسې دی، نن څه د پاسه او یا کلونه کېږي چې د فلسطین په خلکو ظلمونه کېږي. د هغو کورونه ویجار شوی او خاوندان یې وژل شوي دي، او یا د خپلو نیکونو له ښارونو او کلیو جلا کوي په دومره ظلم او ستم سره چې دغو افراطي یهودیانو درلودلي. لیرې ښکاري چې حتی څلوېښت ورځنی روژې نیول هم د هغو ګناهانې پاکې کړي. هغوی د کیپور په ورځ له ګناهانو د پاکېدا لپاره روژه نیسي، په داسې حال کې چې زړونه یې همهغه راز له دښمنۍ، کینې، ځانمنمۍ، بې عدالتۍ ډک دي. گویا له دغو ټولو کلونو وروسته چې له کوی تور د موسی علیه السلام له ستنېدا وروسته تیریږي، د یهود له قومه دغه برخه همهغه راز د دنیا د سامري د ګوسالې عبادت ته د واحد خدای په عبادت کولو ترجیح ورکوي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د رمضان میاشت د خپل ځان د جوړولو د اصلاح میاشت ده، او په قرآن کریم کې د دغه لارې وهل برابر شوی دی. په دغه میاشت کې نوی فضا برابرېږي تر څو انسان ځان د ژوند له شور ماشور، تودرېجن غوړو عواملو او غفلته لرې، او په هغه لاره هدایت کې چې هغه نیکمرغۍ او نیکبختۍ ته رسوي. پر دې اساس د رمضان میاشتې یو پزیله د انسان تربیت او د هغه د شخصیت غوړېدا ده. واقعا دا دی چې د قرآن کریم دلنشین آیتونه د انسان له داخل او فطرت سره برابر دي، او لکه څرنګه چې کلام له واحد عظیم او حکیم خدای له لورې نازل شوی دی، اغیز شیندونکی، نافذ او د انسانانو د ځان جوړولو په لاره کې دی. قرآن کریم د انسان او د اجتماع د ژوند په ټولو اړخونو برخلیک ټاکونکی او اغېزشیندونکی تاثیر لري. که په آشنا روح صحیح درک سره د قرآن په تعلیماتو عمل وشي، نو په راز راز اړخونو کې به د انسانانو د اجتماعي او وګړنیزې ودې زمینه برابره شي. پرهیزګار انسانان قرآن د خپل کړچال او سلوک روده ګرځوي، او د هغه له حکمونو او منکانو پیروي کوي. د پرهیزګارانو زړونه د قرآن کریم په خوا کې آرامیږي، او په هرې سختۍ او مشکل کې د قرآن کریم مدد اخلي. داسې ده چې د روژې میاشت د قرآن کریم د انسان جوړونکو او روغبښونکو آیتونو په رڼا کې ښکلې شوي، او د نیکمرغۍ او ژغورنې په لور هدایتونکې ده.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
دا روژه دا مبارک میاشت دا تم ورز دعا
اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام وإدعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ الآملين
اے خدایا پدے میاش کے میں مہربانی کول پبرخکڑے د یتیمانو په اړه د خوراک ور کولو په اړه او په سرګند د سلام کولو په اړه او ل کریمانو سره د انډیواله په اړه د خپل فضل او کرم په خاطر اے د آرزو لرونکو پناه